راحت کنم. انصاب خوش آمدید.
ډیر زیات مننه فرشته نگاه. قدرمنو دوستانو، وخت په افغانستان کې د سهار ته توجه شوه. دا امریکا ولسمشر د سپتمبر د 11 نیټه د حملو د کلیزی په مناسبت یو ځل بیا طالبانو ته خبرداري ورکړه. پر انتخاباتو د ساري یو شمیر بنسټونه د ولسمشریزو ټاکنو سګنی کمپاینونه د 2014 کال د ټاکنو په پرتله کم رنګه بولی. او پاکستان وایي د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې روان وضعیت د دې امکان لري چې د هند سره د تصادفي جنگ سبب شي. دوستانو، یو اربیا مو هر کله کو په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه ملرو. خو پایل خبرونه کو په مکړې د دې سات خبرونه ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په بدخشان ولایت کې به تصفیهوي عملیات تر هغو دوام وکړي سو چې د دې ولایت ټولې سیمې له طالبانو تصفیه شي. ولسمشر اشرف غنی وایي افغانستان له یو وارداتي هیواد په صادراتي هیواد بدل شوی. او د امریکا ولسمشر پر دې هیواد د سپتمبر د 11 نیټې د ترهګریزو بریدونو د 13 کالیزي په مناسبت وویل چې امریکا د دې بریدونو قربانیان کله هم نه هېروي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په بدخشان ولایت کې به تصفیهوي عملیات تر هغو دوام وکړي سو چې دغه ولایت ټولې سیمې له طالبانو نه ونیول شي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان تیره شپه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې چې درې اونۍ مخکې پیل شوي تر اوسه پورې درې ولسوالۍ د طالبانو څخه نیول شوې دي.
ولسوالیای کرانمنجان، ولسوالیای وردوج، ولسوالیای وردوج او یمګان مولا طالبانو نیولې. د دې ترڅنګ مو په لسکونه سیمه هم د طالبانو لشتون پاکی کړی دی. په دې ترڅ کې طالبانو تر ډیر تلفات هم ورکړي. د کلیدي او مهم کسانو په شمول 200 کسان وشل شوی دي.
خغلی امان په بغلان او یوشمیر نور ولایتونو کې هم په پوځي عملیاتو کې د افغان ځواکونو د پرمختګ خبره کړې ده. دا نو مولي په خبره طالبانو د بدخشان د عملیاتو د ناکامولو په هدف په تخار پر یوشمیر ولسوالیو کې حمله کړي، خو په خپل دغه پلان کې د پوینا پاتې راغلي. وسلوالو طالبانو په مشخصه توګه د خغلی امان د دې څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان له یو وارداتي هیواد په صادراتي هیواد بدل شوی. خغلی غنی دغه څرګندونې پرون د حیراتان بندر له لارې چین ته د افغانستان د لومړنۍ سوداګریزي محمولې د لیګ د نمانځنې په مراسمو کې وکړې. په دې اړه ارګ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې خغلی غنی دا یو بنسټیز بدلون وګاڼه او زیاته یې کړه چې دولت د خصوصي سکتور له همکارۍ پرته دا کار نه شو کولی. خو په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي چې ولسمشر وویل د افغانستان ګمرکونه اصلاحاتو ته اړتیا لري. د پویناز د افغانستان عواید او مصارف باید بیلانس ولري او هغه هیواد چې ټول لګښتونه له بهرنیو مرستو یې تامینې ده په دې ځای کې د لیدلوري تغییر ته اړتیا ویني. خبر پاڼه وایي ولسمشر په ټینګار سره خصوصي سکتور، کروندګر او صنعتکاران د افغانستان د پراختیا اتلان یاد کړل. خغلی غنی دغه څرګندونې داسې مهال کړي چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې په وینا د افغانستان د هوایي دهلیزونو د پرانستې له پیل راهیسې تر اوسه 3 پروازونه شوي چې پکې 4545 ټنه کرنیز توکي بېلابېلو هیوادونو ته صادر شوي دي. تکل شوی چې د افغانستان د 19 کلونو کرکټ لوبډله په سریلانکا کې د کرکټ د آسیا جام د سیالیو په نیمه پایلوبه کې له بنگلاديش سره لوبه وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک تیر شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تر دا مهال د افغانستان 19 کلونو په دې سیالیو کې ډېره ښه درېدلې. مخکې د دې نه چې لوبډله د سیالۍ ته ولاړه شي، دوی پوره چمتووالی نیولی دی، تمریناتې ترسره کړي دي، تمریناتي لوبې کړي دي. نو انشاءالله موږ تمه لرو چې په روان لوبو کې به هم ښه وځلیږي.
د غلوبه د افغانستان په وخت 10 پیلېږي. د افغانستان د 19 کلن لوبډلې د کرکټ د آسیا جام په سیالیو کې له پاکستان او کویت نه لوبې وګټلې، خو د هند په وړاندې ماتې خوړلې. د امریکا ولسمشر پر دې هیواد د سپتمبر د 11 نیټې د ترهګریزو بریدونو د 13 کالیزي په مناسبت وویل چې امریکا د دغو بریدونو قربانیان کله هم نه هېروي. په نیویارک، واشنگتن او پنسلوانیا کې د مسافرونکو الوتکو په وسیله دغو انتحاري بریدونو کې شاوخوا 3000 کسان ووژل شول. ډونالډ ټرمپ تیر ورځ د امریکا په دفاع وزارت کې د خپلې وینا پر مهال د سپتمبر 11 د امریکا په تاریخ کې یوه توره او دردونکې ورځ یاد کړه. نوموړي د قربانیانو کورنیو ته په خطاب کې وویل موږ دلته راغلي یو او پوهیږو چې کوم درد چې تاسې ته د هغه تورې او له مصیبته ډکې ورځې څخه رسېدلی نشو لرې کولی، خو هر څه چې زموږ په توان کې وي موږ به یې تاسو ته وړاندې کړو. وفاداري، دائمي صمیمیت او همیشنۍ ژمنه ستاسې عزیزان به کله هم هیر نه شي. امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې د بریدونو په غبرګون په افغانستان حمله وکړه چې د طالبانو رژیم چې د دې حملو تر هکونکو اسامه بن لادن ته پناه ورکړې وه له منځه یوسي، چې دغه هیواد تر ټولو اوږده بهرنۍ جګړه ده او تر اوسه هم دوام لري. دا سریلانکا کرکټ بورډ وایي داسې خبرداری ترلاسه کړي چې ممکن د دغه هیواد د کرکټ لوبډله پاکستان ته د خپل راتلونکي سفر پر مهال له ترهګرو بریدونو سره مخ شي. د دې هیواد د کرکټ بورډ ویلي د سریلانکا د صدراعظم دفتر په دې اړه د اعتبار وړ معلومات ترلاسه کړي. د سریلانکا کرکټ بورډ هیواد ته د خپل کرکټ لوبډلې د سفر د لغوه کېدو په اړه څه نه دي ویلي. دا سریلانکا کرکټ بورډ پاکستان ته د خپل کرکټ لوبډلې د سفر د لغوه کېدو په اړه څه نه دی ویلي، خو زیاته کړې ده چې د پاکستان له حکومت غواړي چې امنیتي وضعیت یو ځل بیا وڅېړي. د پاکستان کرکټ بورډ بیا ویلي د سریلانکایي لوبډلې لپاره د ګواښ په اړه کوم معلومات نه دي ترلاسه کړي، خو د دې لوبډلې د امنیت خوندیتوب ته ژمن دي. د 2009 کال په مارچ میاشت کې په لاهور کې د سریلانکا په لوبډلې په حمله کې د دې لوبډلې شپږ لوبغاړي ټپیان شول. دغه شان شپږ پاکستاني پولیس او دوه ملکیان هم پکې ووژل شول. ټاکل شوی چې د سریلانکا او پاکستان ترمنځ شپږ یو ورځنۍ او شپږ شل اوریزه سیالۍ د رواني سپتمبر میاشتې په 28 نیټه پیل شي. او مولدووا روسیې ته ویلي چې ناټو او اروپایي ټولنې سره په خپلو هوکړو بیا کتنه کوي. د مولدووا د بهرنیو چارو وزیر له مسکو څخه د لیدنې پر مهال وویل هیواد د ناټو او اروپایي ټولنې سره په خپلو هوکړو بیا کتنې ته چمتو دی. نیکولاس پوپیسکو دغه څرګندونې پرون د روسیې د پارلمان د بشانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیټې د رئیس سره د لیدنې پر مهال کړې. نوموړي دغه شان ویلي چې هیواد د پخواني شوروي اتحاد له هغو جمهوریتونو سره چې د خپلواکو مشترک المنافع هیوادونو په سازمان کې شامل دي پر خپلو سوداګریزو هوکړو هم غور کوي. مولدووا چې خپل هم د پخواني شوروي اتحاد یو جمهوریت دی له څو کلونو راهیسې د ناټو او اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو لپاره هڅې کوي. مسکو بیا کوشش کوي چې دا هیواد په دې قانع کړي چې د کرملن په مشرۍ له ایروایشین اقتصادي ټولنې سره یو ځای شي. دوستانو، خبرونه ملا ساده راډیو نو اوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. د امریکا ولسمشر د سپتمبر د 11 نیټې د حملو د کلیزې په مناسبت یو ځل بیا طالبانو ته خبرداری ورکړې. پر دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې پر انتخاباتو د څارې یو شمېر بنسټونه د ولسمشرۍ انتخاباتو سګنی کمپاینونه د 2014 کال د انتخاباتو په پرتله کمرنګ بولي. پاکستان بیا خبرداری ورکړی چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې روان وضعیت امکان لري چې هند سره یو تصادفي جګړه رامنځته کړي. دا موضوع د سیمې او نړۍ په مسایلو کې سیولو، خو یادونه کوو چې د افغانستان په اړه ځینې نور ریپورټونه لرو. د بشري او اساسي حقونو پروګرام او ژوند په شیبو کې هم دراوره وو. دا چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي کتنه ورته کوو. د امریکا ولسمشر د سپتمبر د 11 نیټې د حملو د کلیزې په مناسبت یو ځل بیا طالبانو ته خبرداری ورکړې. ډونالډ ټرمپ وروسته له هغې چې څو ورځې مخکې له طالبانو سره مذاکرات لغوه کړل، یو ځل بیا وویل چې دې ډلې په وړاندې په افغانستان کې عملیاتو زور اخیستی. اجمل تورمان او په دې اړه نور تفصیل.
د امریکا ولسمشر د سپتمبر د 11 نیټې د ترهګریزو بریدونو د کلیزې په مناسبت اعلان وکړ چې د طالبانو په وړاندې د امریکایي پوځیانو عملیات دومره شدید شوي چې مخکې ساری نه و لیدل شوی. ډونالډ ټرمپ څو ورځې مخکې واشنگټن ته د طالبانو د مهمو رهبرانو سفر چې ټاکل شوی و د یکشنبې په ورځ وشي لغوه کړ او ورسره یې مذاکرات هم ودرول. د امریکا ولسمشر پرون پر هغه هیواد د سپتمبر د 11 نیټې د ترهګریزو بریدونو د 13 کلیزې په مناسبت چې په 2001 کال کې وشوه او په ترڅ کې 3000 کسان ووژل شول، وویل چې امریکایي ځواکونو په تیرو څلور ورځو کې دښمن ته داسې سخت ګوزارونه ورکړل چې مخکې ساری نه و لیدل شوی او دغه عملی به دوام ولري. ډونالډ ټرمپ وویل چې د دغو عملو دستور وروسته له هغې ورکړل شو چې د طالبانو سره د سولې خبرې د حق عملی په غبرګون چې تیرونه دوی په کابل کې ترسره کړه او د یو امریکایي سرتیری په شمول 12 کسان پکې ووژل شول لغوه کړي. د ورسته حمله څرنګوالې چې ولسمشر ترامپ ورته اشاره کوي تر اوسه نه دی څرګند. خو په ورسته ورځو کې د ازادي رادیو خبريالانو په میدان وردګو، اوروزګان او پکتیا کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو د هوایي بریدونو راپور ورکړی وو او د افغانستان په شمال ختیځ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو هم زور اخیستی دی. د امریکا ولسمشر د تیرې دوشنبې په ورځ هم ویلي وو چې په تیرو څلورو ورځو کې داسې سخت ګزارونه دښمن ته ورکړل شوي چې په تیرو لسو کلونو کې یې ساری نه و لیدل شوی. امریکا له 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې د بریدونو په غبرګون په افغانستان حمله وکړه چې د طالبانو رژیم کوم چې د دغو حملو طرحه کوونکي اسامه بن لادن ته پناه ورکړې وه له منځه یوسي. ولسمشر ترامپ د امریکا په دفاع وزارت کې د خپلې وینا پر مهال خبرداری ورکړ چې کچیرې اروپا کې بیا ځلی په امریکا د حملې نیت وکړي داسې قوت سره به مخ شي چې ساری کله هم نه وی لیدلې. دی وایي که د هر دلیل له مخې هغوی بیا زموږ هېواد ته مخه کړي موږ به ورپسې د نړۍ هر ګوټ ته چې وي ولاړ شو او له داسې قوت څخه به استفاده وکړو چې د امریکا متحده ایالاتو مخکې کله هم ورنه استفاده نه ده کړې. زه حتی د اتومي ځواک خبره نه کوم. هغه څه چې ورسره به مخ شي کله یې هم نه دی لیدلی. د افغانستان حکومت هم پر امریکا د سپتمبر د 11 نیټې د حملو د کلیزې په مناسبت په خپله خبر پاڼه کې ویلي چې دا حملې د بشریت په ځانګړي ډول د امریکا په تاریخ کې د ات ټکی بلل کیږي. په خبر پاڼه کې د ولسمشر غنی له قوله ویل شوی چې افغان دولت د نړیوالې ټولنې د یو مسؤل غړي په توګه د دغه پیښې د قربانیانو د کورنۍ غړو او د امریکا ملت او دولت ته خپل د خواخوږۍ او همدردۍ مراتب وړاندې کوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر چې په 2010 کال کې 1,14,000 ته راکم شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
پر انتخاباتو د څاري او شمیر بنسټونه د ولسمشریزو انتخاباتو سګنی کمپاینونه د 2014 کال د انتخاباتو په مقایسه کمرنګ بولی. دوی وایي دا مسله د انتخاباتو پر رونتیا هم اغیز لري. لا دې سره د ولسمشریزو انتخاباتو یو شمیر نوماندان وایي انتخاباتي سیالۍ خیروانی دي، خو ځین نور نوماندان بیا په دې باور دي چې د سولې خبرو اترو پر انتخاباتي سیالیو سویره خوړولې. فیروزه عزیزی له نور تفصیل سره.
د انتخاباتي سیالیو له پیل شپږونی وروسته پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو نوماندانو ونه شو کړای خلکو ته خپلې برنامې تشریح کړي. د افغانستان د رڼو انتخاباتو د څار مؤسسه یا ایتوا وایي چې د ولسمشرۍ څګنی انتخاباتو باندې د دوی څارنه ښیي چې اوسني کمپاینونه د 2014 کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو په پرتله کمرنګ دي. د دغې مؤسسې غړي حبیب الله شینواری د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
اوسني د ولسمشرۍ ټاکنې او د 2014 کال ولسمشرۍ ټاکنې اصلا د پرتله کېدو او د مقایسې وړ نه دي. په دغه انتخاباتو کې موږ کمپاینونه ډېر کمرنګ ګورو، ځان برنامې نشته د کمپاین لپاره د پرتله کېدو یا د مقایسې اصلا وړ نه دي. دا ډول کمپاین یعنی اولی ځل دی چې موږ په انتخاب په افغانستان کې ګورو.
بلخه د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي د دغو نوماندانو انتخاباتي سیالۍ د لوی جرګې له خیمې او کابل لري نه دي تللي. په همدې دلیل په لری پرتو ولایتونو کې خلک ان ډیری نوماندان نه پیژني. له دې سره د هیواد د یو شمیر ولایتونو خلک پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونو دغه خبرې تاییدوي. دوی وایي چې لولس نوماندانو یوازې دوه وي په دغه ولایتونو کې انتخاباتي ناستې لرلې. محمد نور نوري له اوروزګان او ګل محمد د کونړ ولایتونو اوسیدونکي وایي
البته موږ د نوماندانو د عکسونه لا تر اوسه نه لیدلې، نور موږ د غوت د طرحو له کبله د هیڅ شي له کبله هم نه خبر. نو چې موږ خپل د دې تصویرونه ونوینو د دې دفترونو نو د غونډي ونه کې موږ به د دې د طرحو له کبله څنګه خبر سو.
د ریاست جمهوریت کاندیدینو نه نور د کاندیدینو دلته کمپاینران نه دی راغلي نه د غو عکسونه چرته لیدل کیږي.
د انتخاباتي محل ویش لمخې د ولسمشرۍ لپاره د ولس نوماندانو ټاکنیزې سیالۍ د سات میاشتې په شپږمه پیل او د شپېتو ورځو لپاره دوام لري. په ورته وخت کې د ولسمشرۍ انتخاباتو ځینې نوماندان په پراخ ډول د انتخاباتي سیالیو خبره کوي، خو یو شمېر نورې بیا وایي چې د سولې د خبرو لپاره سیالي کم رنګ دي. د ابراهیم الکوزی د انتخاباتي جلې غړی محمد اکبر وایي دغه ټیم تر دې دمه یوازې دوه یا درې انتخاباتي ناستې ترسره کړي.
تر هر ولایت دفترای مو هست ولې رسمي باز نه بود.
په ټولو ولایتونو کې زموږ دفترونه شته خو په رسمي ډول پرانیست نه وو. د دې لپاره چې د سولې راتګ وو او ټولو فکر کاوه چې انتخابات به وځنډېږي، اوس دا پاتې څو ورځې زموږ د انتخاباتي سیالیو لپاره بسنه نه کوي او باید پروسه تمدید شي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویاند عبدالعزیز ابراهیمی هم د انتخاباتي سیالیو کمرنګوالی مني، خو وایي چې د انتخاباتي سیالیو موده هیڅکله هم نه تمدیدیږي او په خپله ټاکلې موده به ختم شي. دا یادولو ته چې د انتخاباتي سیالیو دورې د ختم لپاره دوه اونۍ پاتې دي او پر انتخاباتو د څار بنسټونو په باور د ولسمشۍ د انتخاباتو نوماندانو د سیالیو لپاره ښه فرصتونه له لاسه ورکړي دي.
په نورستان کې د ټول ټاکنو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د ولسمشریزو ټاکنو ترسره کولو لپاره یې چمتووالی نیولی، خو تر اوسه ورته حساس مواد نه دي رسیدلي. د دې کمیسیون مشر شاه جهان سره زموږ همکار روح الله انوري مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې چې د راتلونکو ټاکنو لپاره کوم چمتووالی لري.
نورستان په ولایت کې د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو لپاره پوره چمتووالی نیول شوی دی. د ولسوالیو لپاره امیرین انتخاباتي مامورین استخدام شوي دي، هغوی ته ټریننګ ورکړل شوی دی، د هغوی لپاره اموزشي مواد رارسېدلي دي، اموزشي بایومیټریکونه رارسېدلي دي. د عامه پوهاوي لپاره 15 تنه نیول شوي دي چې د عامه پوهاوي پروګرامونه عملا په ټولو ولسوالیو کې دوام لري. د رای ورکولو د مراکزو لیستونه نهایي شوي دي. فعلا موږ د کمیسیون د خوا 450 مرکزونو ته تشویب شوي دي او په هغوی اوس بحث روان دی. د امنیتي ارګانونو ترمنځ په هر اړخیزه توګه باندې د راتلونکو ټاکنو لپاره موږ تیار او چمتو یو.
دغه مهم اړین مواد چې دي، حساس مواد، هغه به څه وخت رارسېږي؟ معلومات شته؟
فعلا موږ دوه کسانه استازي د خپل ولایتي دفتر مرکزي دفتر ته استولي دي. هلته هغوی لګیا دي مواد بسته بندي کوي. د 1 دسمبر د 1 نیټې پورې به دغه مواد بسته بندي شي. په 2 نیټه باندې هغه مواد بارګیری کیږي او په 3 نیټه به انشاءالله هغه ولایتي دفتر ته رارسېږي.
بیا به ولسوالیو ته څه کوي؟ استاذ ولسوالۍ خو ډېرې تیت پرک پرتې دي، هغه سره به څه کوي؟
هغه ولسوالۍ چې لري پرتې دي، هغو دپاره موږ هوایي پلان په نظر کې نیولی دی. د هغوی انتقالات به د هوا له لارې کېږي، هغه ولسوالۍ چې نږدې د هغوی انتقالات د ځمکې له لارې کېږي.
د ولسي جرګه چې کله انتخابات وو هلته په دواب منډول کې په نورو ځایونو کې مرکزونو کې انتخابات ونه شو د امنیتي ستونزو له امله، په دې انتخاباتو کې څومره ډاډه استئ چې هلته به انتخابات وشي؟
موږ ته امنیتي ارګانونو پوره ډاډ راکړی دی چې هم به زموږ مواد انتقالی، کارمندان به انتقالی او هم به د هغه مراکزو امنیت خوندي کوي تر څو خلک وکولی شي چې هلته رای ورکړي.
څومره ډاډه یاستئ چې دغه کار به وشي؟ داسې نه بل ظلم تاسو ته ډاډ درکول شي چې ستاسو مواد به ورسول شي او په وخت په انتخاباتو شي په هغه ځایونو کې، خو بیا ونه شو، دا ځلې څومره ډاډه یاستئ؟
نو موږ د امنیتي ارګانونو د ډاډ پاسه باندې پوره ډاډ لرو چې هلته به انتخاباتو.
په همدې حال کې د غور ولایت د انتخاباتو د دفتر چارواکو بیا ویل چې خې د انتخاباتو پورس په دې ولایت کې 340 بیا د رای ورکولو مرکزونه تړلې وي. د مسولین د یادو مرکزونو د تړلو دلیل نامنی بولي، نو ځکه ویره لري چې د یوازې 143 مرکزونو د پرانیستو سره په دې ولایت کې د ولسمشۍ ټاکنې ترسره شي. په دې ولایت کې د رای ورکولو لپاره ټول ټال 292 مرکزونه په پام کې نیول شوي وو.
ولسمشر ستاسی په سری رایو انتخابیږي. هیڅوک حق نه لري پوسی چاته مو رای ورکړي.
افغان ولسمشر وای نور به له افغانستان څخه د وچو میوو او قیمتي ډبرو قاچاق باندې څوک بریالي نشي. نوموړي پرون په یو لړ مراسمو کې دا څرګندونه کړې. فیروزه عزیزی په اړه رپورټ لري.
د حیرتانو د بندر لاري د لمرنې محمولې له انتقال وروسته چې ډیری برخه یې د تالکو ډبرې جوړوي، ولسمشر غنی وایي چې ګاونډیو هیوادونو ته د دغو ډبرو د قاچاق مخه یې نیولې. نوموړي په همدې اړه مراسمو کې وویل د جلغوزیو د قاچاق مخنیوی هم شوی. دا وایي زموږ تالک به قاچاقېدل. نن مو نه جلغوزي قاچاقېږي او نه هم تالک. هغو ګاونډیو هیوادونو چې زموږ په قاچاق شویو مالونو حساب کوه، دروازې دې وتړي او بیا دې فکر وکړي. ښاغلي غني واګه بندر ته په اشارې سره وویل چې پاکستان ته یې ویلي که دا بندر پرانستل شي د مرکزي آسیا لار به د پاکستان پر وړاندې وتړي. د نوموړي په خبره واګه بندر اوس پرانستل شو. ولسمشر غني پر آزاد ترانزیت ټینګار وکړ او ویې ویل د ټولو هیوادونو په ګټه دی او نه باید د ترانزیت بحث سیاسي شي. د ملي یووالي حکومت د ترانزیت د زیاتوالي او اسانتیا د برابرولو تر څنګ هوایی دهلیزونه له ځینو هیوادونو سره پرانستل. د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان الکوزی په دې ناسته کې وویل چې د هوایی دهلیزونو له پرانستې وروسته 303 پروازونه یو شمېر هیوادونو ته ترسره شوي.
منګه تر اوسه پورې 303 پرواز کړی دي او په دې 303 پرواز کې 8,415 تنه منګ د افغانستان تازه میوه، سبزیجات، همدارنګ وچه میوه او زعفران خصوصا او نباتات طبي ټول هیوادو ته دغه کړي دي چې تقریبا د دوی د دغه له مخې نه حتی موږ سچې اسناد دي د تجارانو سره 131 میلیونه ډالرو په ارزښت باندې دا مال تللی دی.
د مهال افغانستان د هوایي دهلیزونو له لارې له هند، قزاقستان، ترکیه، عربستان او ځینو نورو هیوادونو سره سوداګریزه راکړه ورکړه لري.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
او اوس هم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي احمد شیبر ورته کتنه کړې.
له طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو د لغوه کېدو مسلې ته بیا هم د نړۍ یو شمېر چاپي رسنۍ تم شوي دي. واشنگتن پوسټ لیکي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا پریکړه شایي یوه ستره تېروتنه وي. ورځپاڼه لیکي د انتخاباتي مبارزو پر مهال د ډونالډ ټرمپ یوه ستره ژمنه دا وه چې له افغانستانه به امریکایي ځواکونه باسي، خو د دوشنبې په ورځ چې ده له طالبانو سره د سولې خبرې ودرولې دا د حیرانتیا خبره وه. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي ولسمشر ټرمپ غواړي چې د سولې په خبرو کې مقتدر وي او د زیاتېدونکو فشارونو له امله کمزوری ښکاره نه شي. د ورځپاڼې په باور د سولې د خبرو د لغوه کېدو نتیجې شاید د امریکا د ستراتیژۍ لپاره په ناورین بدل شي او د ولسمشر ټرمپ لپاره یوه لویه سیاسي ضربه شي. وروسته تر دې چې د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د کابل په ششترک سیمه کې په چاودنه کې یو امریکایي سرتېری ووژل شو، د امریکا ولسمشر د طالبانو له مشرانو سره لیدنې کتنې لغوه کړې او د دې اونۍ د دوشنبې په ورځ بیا وویل چې له طالبانو سره د سولې خبرې نورې نشته. د دې خبرو په اړه ډیپلومات خبرونې لیکلي دي چې د ټرمپ پریکړې افغانان د ګډو ماتو انتخاباتو لور ته په مخه کړی دي. د خبرونې په باور د ټرمپ ناڅاپي پریکړه د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی لپاره چې له یوې مودې راهیسې د انتخاباتو پر ترسره کولو ټینګار کاوه یوه ستره ډالۍ ده. ډیپلومات وړاندې لیکي افغانان د امریکا او طالبانو د سولې له خبرو بهر پاتې شوي وو او دوی غواړي چې خپل برخلیک په خپله وټاکي. د خبرونې په باور د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو اکثر نمایندانو فکر کاوه چې انتخابات ځنډی شي او یو موقته اداره جوړ شي، نو دوی انتخاباتي مبارزې نه دي کړې. ډیپلومات د انتخاباتو د یو شمېر څارونکو اندېښنو ته هم اشاره کړې ده چې وایي که چېرته نږدې درې اونۍ وروسته انتخابات د تیر کال د پارلماني ټاکنو په څیر وي یا هم د 2014 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو په څیر، نو د افغانستان حکومت به په دې حساسې مرحلې کې ډېر کمزوری شي. خبرونې د ویلسن په نوم د امریکا په تحقیقاتي مرکز کې د آسیا د برخې د مرستیال مایکل کوګلمن خبرې هم راخیستې دي چې وایي تر ټولو غوره لاره دا ده چې د درغلیو د ادعاو څېړل بیا هم د انتخاباتو نتیجې وځنډوي، خو بده بداوي چې سیاسي کړکېچ رامنځته شي او د امریکا منځګړیتوب ته اړتیا پیدا شي. د لویدیز بلې خبرونې فارن پالیسي په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو له پخواني سفیر راین کراکر سره دا مسله څېړلې ده چې اوس په افغانستان د سولې بهیر څرنګه شي. دا مرکه مخکې تر دې شوې ده چې د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولتن له دندې ګوښه کړ. ښاغلی بولتن د سیشن بی پورس برطرفه شو. د خبرونې په باور بولتن د افغانستان د سولې له خبرو سره مخالف و. راین کراکر په دې مرکې کې له دې سره مخالفت ښکاره کړی دی چې د طالبانو مشران امریکا ته ورغوښتل شوي وو. دی وایي چې له هغو سره څرنګه روغبړ وکړو او ماښامنۍ ورکړو چې دوی افغان امنیتي ځواکونه او ملکیان وژني او امریکایي ځواکونه په نقشه کوي. ښاغلی کراکر له طالبانو سره د سولې د خبرو په مخالفت دا خبره هم کوي چې د امریکا د سولې دې خبرو افغان حکومت او افغانان په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان پلورل.
د افغانستان د لوی څارنوالۍ چارواکي ډاډ ورکوي چې د حج او اوقافو د سرپرست وزیر هغه ادعاوې بشپړه بې طرفۍ سره څېړي چې پکې نوموړي سره د فزیکي شخړې خبره شوې. د حج او اوقافو سرپرست وزیر ادعا کړې چې د ولسمشرۍ ماڼۍ په جومات کې د ولسي جرګې د پخواني غړي ملا ترخیل او د هغه د نورو پلویان لوري وهل شوی ډبول شوی. تفصیل د راجی صافی په رپورټ کې.
د افغانستان د لوی سرنولۍ چارواکي وایي د حج او اوقافو د سرپرست وزیر مولوي عبدالحکیم منیب او د ولسي جرګې د پخواني غړي ملا ترخیل محمدي ترمنځ د شوې لانجې دوسیه لوی سرنولۍ ته سپارل شوې ده. د لوی سرنولۍ ویان جمشید رسولي چهارشنبه په ورځ ډاډ ورکړ چې یا د دوسیه به په جدي ډول وڅېړل شي.
موضوع ادعا سرپرست
د حج او اوقاف وزارت د سرپرست لوري د شوې ادعا دوسیه نن د جمهور ریاست لوري د چړونو لپاره لوی سرنوالي ته وسپارل شو. سرنوالي ډاډ ورکوي چې د قضیه به په عادلانه توګه وڅېړي او له خلکو سره به جزئیات شریک کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د حج او اوقاف سرپرست وزیر مولوي عبدالحکیم منیب تر دې مخکې ادعا کړې چې د تیرې جمعې د لمانځه پر مهال د ولسمشرۍ ماڼۍ په جومات کې د ولسي جرګې د پخواني غړي ملا ترخیل محمدي او د نورو پلویانو له لورې ورته سپکاوی شوی او فزیکي شخړه ورسره شوې ده. له بلې خوا په کابل کې د پکتیا مشرانو او ځوانانو د یو غونډې پر مهال وویل چې ملا ترخیل او ورونو یې یوازې لوی پکتیا یو قدر ته نه بلکې ارګ چې د ټولو افغانانو د حاکمیت تمثیلونکي مرجع ده سپکاوی کړی او باید سخته سزا وویني. دوی یو پرېکړه لیک هم خپور کړ چې د پرېکړه لیک یوه برخه د وایس دانش لوري ولستل شو.
دغه غمیزه د ارګ په منځ کې د جامع مسجد په داخل کې رامنځته شوی چې د لوی پکتیا ولسونه شک کوي چې دغه تیروتنه نه بلکې یو پلان شوی دسیسه ده چې جمهوری ریاست لوړ مقام باید د لوی پکتیا ټولو ولسونو ته د دې شخړې رامنځته کېدو سپیناوی ورکړي.
ولسي جرګې پخواني غړي ملا ترخیل محمدي په ځان لګیدلې تورونه رد کړل. ملا ترخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
یو تعداد علما موکلین چې د منګه د په دفتر کې بي عزتي دي د لخوانه بي عزتي شوی ده او د اتهام په منګ باندې لګولای ده ګرچه منګ لخوانه دی بیا به سوی نه ده حکومت خلکو ته چې د بیا ادګي په دفتر کې ورالولې ده هغه د خپلو حقوق غوښتن کې دي لدنه چې دی باید محکمه شي.
ملا ترخیل محمدي په ولسي جرګه کې د شپاړسمې دورې وکیل و. هغه په ولسمه دوره کې له هغو 15 کسانو و چې نومونه یې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون له لورې د شکایتونو کمیسون ته واستول شول او په دې سره په ټاکنو کې له ګډون کولو محروم شول. پر دغو کسانو تور و چې ګوندې له نامسؤولو وسله والو سره اړیکې لري. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ یو وزیر له سپکاوي او فزیکي شخړې شکایت کوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستان خبرداری ورکوي چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې روان وضعیت امکان لري چې د هند سره د یوې تصادفي جګړې سبب شي. اجمل تورمان په دې اړه تفصیل لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکوي چې په کشمیر کې روان وضعیت ممکن د دغه هیواد او هند ترمنځ د یوې تصادفي جګړې لامل شي. نوموړي د ملګرو ملتونو له عالي کمشنرې میشال بجلیت څخه وغوښتل چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر څخه لیدنه وکړي. شاه محمود قریشي په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشر د حقونو د شورا د اجلاس په څنډه کې خبریالانو ته وویل دی په دې باور دی چې پاکستان او هند د دواړو هیوادونو ترمنځ د جګړې په نتایجو پوهیږي، خو خبرداری ورکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د یوې تصادفي جګړې رامنځته کېدل لری خبره نه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې داسې مهال کوي چې تیره میاشت د هند لخوا د کشمیر د نسبي خود مختاری تر لغوه کېدو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ستونزې ډېرې شوې. شاه محمود قریشي وویل که اوسنی وضعیت دوام پیدا کړي هر څه امکان لري. د هند پوځ دغه اقدام سره هم مهاله د تیر میاشتې له لومړیو څخه په دغه سیمه کې شدید امنیتي تدابیر پیل کړل. د موبایل تلیفونونو شبکې غیر فعاله شوې او انټرنیټي خدمتونه هم د کشمیر له څو محدودو ناحیو پرته بل ځای کار نه کوي. کشمیر چې د همالیا د غرونو په څنډه کې پروت دی او د هند او پاکستان ترمنځ ویشل شوی، دواړه هیوادونه یې د بشپړ مالکیت ادعا لري. له برېټانیا څخه په کال 1940 کې د دواړو هیوادونو د خپلواکۍ تر اخیستنې وروسته تر اوسه د هند او پاکستان ترمنځ له شویو درې جګړو څخه دوی د کشمیر په سر شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا څخه وغوښتل چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر د وضعیت په اړه نړیوالې څېړنې وکړي. نوموړي خبریالانو ته وویل چې د ملګرو ملتونو له کمشنری میشل بیجلیت سره یې خبرې کړې او هغې ته یې بلنه ورکړې چې هم د هند او هم د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر څخه لیدنه وکړي. قریشي وویل چې میرمن بیجلیت باید له دواړو لیدنه وکړي او پر واقعیتونو ولاړ یو راپور چمتو کړي تر څو نړیوال پوه شي چې وضعیت څه ډول دی. د فرانسې خبري اژانس په راپور کې په دې اړه راغلي، که څه هم میرمن بیجلیت د داسې یوې لیدنې لپاره رضایت ښودلی، خو دغه خبرې د فوري تایید لپاره یې دفتر ته لاسرسی نه دی شوی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دا هم ویل چې د خبرو له لارې هم د ستونزو د راکمولو امکان شته، خو د دې لپاره څو اړخیزو خبرو او یا هم د منځګړي موجودیت ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو عالي کمشنری د دوشنبې په ورځ د بشر د حقونو د اجلاس د پرانیستې پر مهال د کشمیر د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده.
او سم یو ور بیا د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان دفاع وزارت وایي په بدخشان ولایت کې به تصفیهوي عملیات تر هغه دوام وکړي تر کومه چې دغه ولایت ټول سیمې له طالبانو نه وي پاکې شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان له یو وارداتي هیواد په صادراتي هیواد بدل شوی. ښاغلی غنی دغه څرګندونې پرون د حیرتان بندر له لارې چین ته د افغانستان د لومړنۍ سوداګریزې محمولې د لیږد په مراسمو کې وکړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د 19 کلونو کرکټ لوبډله نن په سریلانکا کې د کرکټ د آسیا جام د سیالیو په نیمه پای لوبه کې له بنگلاديش سره لوبه وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر دغه هیواد د سپتمبر د 19 نیټې د ترهګریزو بریدونو د 13 کلیزې په مناسبت ویلي چې امریکا د دغو بریدونو قربانیان کله هم نه هیروي. او د سریلانکا کرکټ بورډ وایي داسې خبرداری ترلاسه کړي چې ممکن پاکستان ته د دې هیواد د کرکټ د لوبډلې د راتلونکي سفر پر مهال د دوی لوبډله د ترهګرو بریدونو سره مخ شي. دوستانو د مهمو خبرونو سرټکی مو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه هر وخت او هر کله زموږ په ویب پاڼه کې azadiradio.com کې وګورئ. اوس هم مخکې لدی چې د بشري او اساسي حقوقو پروګرام او ژوند په شیبو کې دوونیز پروګرامونه درته وړاندې کو، د خبرونې ورسته خبری ریپورت راخلو. په غزنی کې یو شمېر کسانو د غزنی ولایت مقام مخې ته مظاهره کړې ده او د یو 14 کلن محصل مړی هم له ځان سره راوړی و. دوی دا کوله چې دغه هلک افغان امنیتي ځواکونو وژلی. حبیب رحمان تاثیر په اړه رپورټ لري.
دا غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ د خانیه کلا کلی لسګونه کسان د چهارشنبې په ورځ د غزنی ولایت مقام مخې ته د احتجاج په توګه راټول شوي وو. دوی له ځان سره د یو ځوان هلک مړی هم راوړی وو. دغه احتجاج کوونکو ادعا کوله چې دغه هلک په کلي کې د افغان امنیتي ځواکونو له لورې په ډزو وژل سوی دی. احتجاج کوونکو له دولت څخه د انصاف او قاتلانو ته د سزا ورکولو غوښتنه کوله. دا وژل شوی هلک سردار محمد ماما محیب الله ازادي راډیو ته وویل خوریې دکان ته د سودا لپاره پر سایکل تللی و چې دا ملي اردو سرتیرو پرې ډزې کړې. لومړی یې ټپي کړی او وروسته یې د پیش پر ځای کیسه ور کړې وه.
دغې خواته بس ټکنه کولو دا بیچاره دلته وي سال داسې دغه دی بیچاره زخمي د نور خموږ ورسه د دې کو سره وایخلو اوس دی نور هغه زخمي ته نه پیډي سره وایخلو اوس هغه غرزی په وینو کې پورته پورته غرزی.
دغه احتجاج کوونکو څو تنو یې د غزنی والی وحید الله کلمزی سره لیدلې او د پیش په اړه یې ورسره خبرې کړې دي. د دغه کسانو له جملې څخه قومي مشر حاجي عبدالباري ازادي راډیو ته وویل والی ډاډ راکړ چې دوی به د پیش پلټنه کوي او عملینو ته به سزا ورکوي.
نو والی صاحب سره فعلاً وعده کړي زه به دا دغه څېړم او موږ د دې تر شا ولاړ یو. دا ټول ولس ته دا پرېږدو نو هر چا چې دغه مظلوم محصل شهید کړی د دې قاتل به موږ غواړو او محکمې ته به راکشو او څنګه چې د دې وطن اساسي قانون جزا ورکوي په هغه رقم به په جزا رسو.
دا غزنی محلي اداره هم وایي که ثابت کړي چې دغه کس بېګناه او د افغان امنیتي ځواکونو په ډزو وزل سوی نو سزا به ورکړي. د ولایت ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل لا احتجاج کوونکو سره پر دې خبره موافقه کړي چې سیمې ته به هیات لیږي او څېړنه به کیږي.
یو پلاوی به سیمه ته ځي الته به دقیق پلټنه دی ولسونو په حضور کې ترسره کوي. کچیر ته ثابت شي چې زموږ امنیتي سرتیر خدانه خاصه په دغه پیښه کې لاس لري، د تیر په شان بدوي د قانون منګولو ته سپارل کیږي.
دا غزنی مدنی فعالان بیا په دغه ځای کې د ملکی کسانو په وژلو اندېښنه شي. صابر وردګ وایي دا د اندېښنې ځای دی چې ډیری وخت په جګړه کې شکیل لوري ملکی کسانو ته مرګ ژوب لاړه وي.
په زموږ غوښتنه د داخلو برخونه چې هغه د ملکی خلکو ژوند ته ډېره پاملرنه وکړي. د بد مرغه موږ وینو چې د ښکېلو خونه په غزنی کې درخم یوه بدبختي روانه ده.
دا په داسې حال کې ده چې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو افغان امنیتي ځواکونو تر څنګ ملکی کسان هم په جګړو کې وژل کیږي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
اساسی او بشری حقوق د خپرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خپرونه کې د زورونې یا شکنجې په اړه خبرې کوو. و به وری چې شکنجه څه ده، آیا څوک حق لري چې چاته شکنجه ورکړي، او د افغانستان په قوانینو کې د شکنجې په اړه څه ویل شوي. په همدې اړه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د کابل د صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې له مسؤل ښاغلي عبدالواحد سیرت سره خبرې کوو. سیرت صاحب، په پیل کې تاسو ښه راغلاست وایو. که دا راته ووایاست چې شکنجه یا زورونه یعنی څه؟
زورونه او یا شکنجه دا بشمیره او متعدده تعریفونه لري چې دغه جمله نه عقاب یا عقوبات، عذاب، درد، زجر او یا آزار او اذیت ورکول یا چاته هغه د معذف د خدمات عامه په خپل واسطه یا په سکوت او یا درمګړی کس په واسطه باندې یو مزنون او یا متهم ته دغه درد جسمی او یا روحی رسول دته زورونه وای. او دغه نو زورونه د افغانستان اساسی قانون، د افغانستان د اجراءات او جزایی قانون خوشبختانه ووز په کود جزا کې د ممنوعیت راغلی دی.
سیرت صاحب، کله ناکله حکومتونه د دې لپاره چې له یو کس څخه معلومات ترلاسه کړي یا هغه اعتراف وکړي، یا ځینې ډلې د دې لپاره چې له یو چا معلومات واخلي هغه شکنجه کوي، آیا دوی د حق لري چې یو څوک شکنجه کړي د دې لپاره چې اعتراف وکړي یا معلومات ترې واخلي؟
د افغانستان حکومت د اتم کال نه چې کله خپل پړاو د دیموکراسي خواته پیل کړ او د جنګونو نه راووته او افغانستان خوشبختانه لمخ کنه اعلامیه د جهانی حقوق بشر ته ژمن سوی دی، دولت د دې هیله ښودلې چې په افغانستان کې به دیموکراسي پیاده کوي او د اعلامیه جهانی حقوق بشر او نور هغه کنوانسیونونه چې افغانستان ملحق سوی دی د افغانستان قانون کې د تعذیب ممنونیت راغلی دی. او زورونه، شکنجه په هیڅ وخت کې په هیڅ حالت کې توجیه قانونی نلری. دا نړیوال ممنوعیت په دې رابطه کې کوله او څوک د جنگ په ډګر کې څوک ونیسي او یا د مزنونیت په حالت کې ونیسي. په کم حالت کې چې یو مزنون تورن کس نیول کیږي، دغه آزار، اذیت، عذاب ورکول، درد ورکول جسمی، روحی په هیڅ حالت کې هیڅ نوع توجیه نلری. هیڅوک نسی کولی چې خپله او یا د ده قدرتمند کس په مخ کې یو څوک بل څوک وهي دای سکوت ورته کوي، او یا امر درېم ګړی تور کوي چې دا کس ته وځوروه، یعنی بل په خپل بل فعل چوپتیا سکوت او د درېم ګړی کس په واسطه باندې یو مزنون وهل، ډبول او د ته ځورانه ورکړه، دا هیڅ مشروعیت او قانونیت نه لري او نه توجیه لري. نه حکومتونه کوي سي چې دی او مزنون نه په دې باندې اعتراف ولري چې گویا زه کولای سم د دې د زورونې په اساس باندې زه دغه موضوع که شوای سمه دیده پاسته که ویسم چه زم نور مجرمین او مزنونین پا دی را پیدا کم او یا زه که ویسم چه پا دی شکنجه پاسته بانده زه دی یو جرم مخنیوای وکلسم ویکلمه نو پا دی اساس بانده هیچ نو توجه نده کشف لخاطره چوک چوک زورولی سی او نده یو جرم کولب پا جرم که دی سلسگون و دی سلگون و خلق و انسانان و زوان دی اغی اغا سهی اغا وشغوری ده قابل دی توجه نده پا افغانستان که دی قوانین و پاساس ملی او بلمللی قوانین و پاساس بنده زورون شخص تا خپل دی ده وجود تا درد رسول او یا دی ده روح تا رسول که پا دی خپل دی ده پا جسم بنده ده درد و روح تحمل کیگی جسم باندې او یا د دې روحي جسم چې مثال بل څوک د دې ورور د دې پلار یا بچای نسیالتي وایي چې ترغو دای اعتراف او اقرار وکي چې ترغو پرې د معذف کس خپل چیرنی او تحقیق ته ادامه ورکړي ترغو نور مزنونین په دې رابطه پیدا کې هیڅ نوا جواز نه لري.
د افغانستان په قوانینو کې د شکنجې په اړه څه ویل شوی؟
د افغانستان د قوانینو په اساس لکه مخکې چې ما اشاره وکړله خوشبختانه په د اساسي قانون کې د شکنجې او د ځورونې منع راغلی ده او همدغسې په قانون د اجراءات جزایی کې هم د ځورونې ممنوعیت راغلی. خوشبختانه اوس کود د جزا په افغانستان کې چې نافذ و په دې کې هم راغلی دی. البته دغه شکنجه کله چې د مخکې ما چې اشاره وکړه په د افغانستان حکومت د اتهم کال نه را په دې خوا چې د یو دیموکراسي خوا ته یې قدم ایښود او د ده ژمنه یې وکړله په بن کې چې موږ به د نړیوال قوانینو د رعایت او ښه بهترین قانون اساسی د نسبت د نورو اساسی قانونو چې کوم موږ په تیرو کې لرو د هغه په پرتله ښه قوانین جوړ د دې راحت په خاطر او د دې تر څنګ د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې کله جوړ سو د خپل فعالیتونه شروع کړل د خپل نظارت او د فعالیتو په ترڅ کې شکنجې وموندلې د دې شکنجو گوتنیونه دولت ته دا خپل د افغانستان دولت ته دا وړاندیزونه وکړل د دې په هغه کې سفارشونه یې وکړله بالاخره د دادخواهی په نتیجه کې افغانستان د یو کنوانسیون د منع شکنجه یو د هغه لخاطر یو پروتوکول د اختیاري د کنوانسیون د منع شکنجه هم په نړیواله سطحه مابین ته راغی. افغانستان خوشبختانه دې الحاقیت هم ژمن سوی دی. په دې نتیجه کې قانون د منع خشونت مخصوصا په افغانستان کې تصویب سو. د دې هلو ځلو د ملي او د بین‌المللي قوانینو په ترڅ کې په افغانستان کې لکه چې ما چې اشاره وکړله قانون د منع شکنجه او یو کمیسیون د منع شکنجه په افغانستان کې د تاسیس او اجرا سو چې خوشبختانه د دې کمیسیون مسؤلیت د افغانستان د بشری حقونو خپلواک کمیسیون ته مسؤلیت ورکړل سوی دی. سکرتریت لري په دې کې او په دغه د خپلو هلو ځلو په نتیجه کې بالاخره افغانستان ډیر ښه د قوانینو پیشرفت یې وکړ د ځورونې په رابطه کې چې ځورونه په هر حالت کې ممنوعیت لري. نو دغه ملي او بین‌المللي قوانینو په اساس باندې دغه بد عمل او دغه زشت عمل د قوانینو له لحاظه د تجویز یا جواز او توجیه نورکوونکې یو عمل خودل سوی دی.
په افغانستان کې د شکنجې پیښې ډېرې تر سترګو کېږي، حتی ځینې ډلې په دې خاطر هم ځینې انسانان شکنجه کوي چې ولې له دوی سره هم نظاره نه دي یا ولې په دوی پسې څه ویلي دي. د دوی دغه ویډیوګانې تصویرونه خپاره شوي دي چې دوی ته شکنجه ورکوي. هغه کسان چې شکنجه ورکوي د هغوی لپاره په قوانینو کې کومه سزا ټاکل شوې ده؟
د افغانستان د کود جزا په رابطه باندې هر هغه څوک چې هغه متوسل په زورونې باندې کېږي، په شکنجه باندې کې دغه نه ویډیو تصویر اخلي، اول خو راځي د اسلامي اصول او د اسلامي قوانینو پر وړاندې کې د انسان اصلا ځورونه او تعذیب جواز نه لري. زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم حتی د حیوانات پر رابطه وایي چې کله تاسې یو حیوان ذبح کوئ هغه ته چړه او تبرګی مخته مه کیږدئ، بل دا چې هغه آله د ذبح دومره تیز کوي چې دغه حیوان هغه درد او هغه زجر احساس نه کړي. نو وخت کې چې په زمونږ خوږ پیغمبر سند په دې د حیوان په رابطه وایي چې یعنی پڅه چاړه او یا هغه وسایل د جارحه و یا د مرګ اسباب د یو حیوان مخې ته مه کیږدي، تاسې ممنوعیت راغلی. نو انسان خو په طریقې اولا باندې د هغه ځورونه د هغه شکنجه اصلا روانه ده، ولو هغه ستا د فکر مخالف یا موافق وي، هغه تا سره په سیاسي ډګر کې مخالفت لري یا موافقت لري، یعنی هیڅ نوع مخاصم گروپونه یا هغه مافیا کړی مافیا ډلې چې په اختطاف په غلا په مختلف ډلګیو باندې دوی ویشل سوي دي، د خلکو د پیسو لوټولو په اساس یا په نورو وسایلو باندې څوک زوروي شکنجه کوي، دغه نوه شکنجه دغه وړو وړو ډلګیو ته حکومتونو ته حتی قومي مشرانو ته هیچ چاته دا جواز نسته چې څوک دې څوک وزوروي. که چیرته څوک زوروي د افغانستان په د جزا کود کې دا راغلي چې د دوی حبس بله درې کالونو نه، حتی که په د شکنجې او د زورونې په نتیجه کې یو سړی مري دغه یا اعدام جزا ده او یا به د اول درجه چې یعنی 25 نه تر 150 کالو دی او چا د بند سزا به دا به دغه کسانو ته چې په زورونه باندې متوسل سوي دوی ته به ورکل کیږي. یعنی بیا په اخره کې زه دا وایم چې زورونه شکنجه د قانون د قوانینو له نظره او فطری له نظره هیڅ نوه توجیه نه حکومتونو تسته نه ډلګیو تسته نه مافیاو تسته نه هغه چا تسته چې هغه ستا د فکر مخالف یا موافق هیچ چا ته جواز نسته ده.
ډیره زیاته مننه.
مننه تاسو.
درنو اوریدونکو دا وه د دې اونۍ خپرونه، تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړی خوړه او واکه به دغه شي
خالونه واره شنه خالونه زن خاله نو کجی به دی کومه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دی باندې سپریږي سهار سهار به په دی باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا په هیګی چې په افغانستان کې د ورسپانو او جریدو تاریخ چیرې رسیدي؟
په افغانستان کې د ورسپانو او جریدو د نشریدلو شیرو د امیر شېر علي خان له دورې نشو.
اوسنۍ حالت یې څه ډول دی؟
په دې وروستیو کې زه وینم چې په یو شمېر رسنیو په یو شمېر نشراتو کې جدي فرهنګي مسایل مطرح کیږي.
نن په همدې هکله خبرې کوو. په پیل کې د ورځپاڼو او جریدو تاریخ ته تم کیږو، بیا یې ارزښت څېړو او د هیواد ورځپاڼې د اویا کلنۍ په هکله هم معلومات درته وړاندې کوو. زه وږم جبار خیل یم او دا خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې ده. له ازادي رادیو سره اوسئ.
قدر من دوستانو، د روایتو لمخې د لومړي ځل لپاره نشریات امیر محمد اعظم خان په وخت کې د کابل په نامه خپره شوه، خو د تاریخچو مطابق بیا لومړنۍ نشریه شمس النهار وه. شمس النهار جریده په میاشت کې دوه یا درې ځله په شپاړس مخونو کې د امیر شېر علي خان په وخت کې خپرېدله. د څېړونکو او لیکوالانو په وینا رسنۍ یا مطبوعات د بشري ټولنو تر ټولو ارزښتمن او اړین رکن دی. د علوم اکاډمۍ علمي غړی او مشاور څېړندوی حبیب الله رفیع وایي چې په افغانستان کې ورځپاڼې او جریدې اوږد تاریخ لري او تر دې دمه بېلابېل پړاوونه وهلي دي. د ښاغلي رفیع په خبره په لومړیو کې جریدو او ورځپاڼو افغانانو ته د خپلواکۍ اخیستلو، هیواد پالنې، علم او نړۍ سره د آشنایۍ درسونه ورکول. نو ځکه جریدې او ورځپاڼې د افغانستان د مطبوعاتو په تاریخ کې ځلانده مخینه لري.
په افغانستان کې د ورځپاڼو جریدو د نشریدلو شروع د امیر شېر علي خان له دورې نه شوی. د پغې وخت کې د شمس النهار په نامه یو اخبار راویست د اتلس سوه اویا شاوخوا. تر هغې وروسته انګریزانو په افغانستان دوهم ځل تیری وکړ او د دې اخبار د نشرېدلو مخه بنده شوه. د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې موږ اخبار نه درلود. د امیر حبیب الله خان په وخت کې په 1906 کال د سراج الاخبار افغانستان په نامه اخبار نشر شو چې یوازې یوه ګڼه یې نشر شو، نور پرې نه ښودل شو چې دوام وکړي. په 1911 کې علامه محمود طرزي سراج الاخبار افغانیه راویست چې د امیر حبیب الله خان د حکومت تر سقوطه یې دوام وکړ، او کله چې هغه سقوط وکړ په افغانستان کې اعلیحضرت امان الله خان استقلال اعلان کړ. د استقلال له اعلانېدلو سره مطبوعاتو زیات انکشاف وکړ. په کابل کې د سراج الاخبار ځای امان افغان ونیو. په څنګ کې د افغان په نامه ورځپاڼه راووته چې خبرونه یې نشرول. د هغې په څنګ کې د ابلاغ په نامه جریده وه چې هغو قوانین نشرول. د ارشاد نسوان په نامه جریده وه چې د ښځو لپاره یې نشرات کول. د حقیقت په نامه جریده وه چې د اختشاش په وړاندې یې مقاومت کاوه. مجموعی عسکریه د عسکرو دپاره چاپ شوه. مجموعی صحیه د خلکو د عامې روغتیا لپاره چاپ شوه. معارف معارف د بی بی لیسی شاګردانو نشر کړه. آینه عرفان وزارت معارف نشر کړه. اسلام په هرات کې چاپ شو. اتحاد اسلام په مزار کې چاپ شو. اسلام په قطغن و بدخشان کې چاپ شوه. ستاره افغان په پروان کې چاپ شو. غازی په خوست کې چاپ شو.
سراج الاخبار افغانیه هغه نشریه وه چې په ټولنه کې سیاسي او فرهنګي مسایل په ډیر شدت خو په پوره احتیاط او غور سره خپاره کړل. د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي استاد پوهندوی محمد شفیق وردګ وایي چې محمود طرزي د سراج الاخبار افغانیه په لیکلو کې له پوره مهارت څخه ځکه کار واخیسته چې نه یې غوښتل یا د جریده د بهرنیانو د فشار له امله بنده شي.
دغونه مخکې یوه د لومړي مشروطیت غورځنګ چې کومه د سراج الاخبار افغانستان په نامه باندې کوم خبرونه راویستله، هغه هم د چاپ نه شپږ میاشتې وروسته خلکو ته رسیږي. 1906 کال کې هم یوه ګڼه نشر کیږي. په کتابونو کې راغلي دي. بیا برطانیې حکومت ته افغانستان حکومت ته شکایت کوي او بالاخره هم پاتې کیږي. بیا علامه محمود طرزي سراج الاخبار افغانیه په نامه باندې اخبار روباسي او دا بیا نسبتا دوامدار د چې علامه طرزي په عربي نړۍ کې پاتې شوی او ورځپاڼې او مطبوعاتو سره آشنا و، نو هغه یو څه پرمختللي معیارونه پکې دی عملي کوي. کله چې دی دا ورځپاڼه تاسیس کوي نو دوه لوی اندېښنې لري علامه طرزي. یوه دا ده چې یوه تجربه ورسره مخکې وه چې د سراج الاخبار افغانستان خپرونه برطانیې حکومت بنده کړله. که زه مثلا د افغانستان د ازادۍ په باره کې څه ولیکم نو د برطانیې د امپراتورۍ غبرګون به څه وي. بله مسله دا وه چې زه چېرته مثلا یو څه ولیکم او هغه په حکومت کې خصوصا په امیر حبیب الله خان باندې خونه لګېږي، نو هغه به زه څنګه قانع کوم؟ خو بالاخره به دغو دوو اندېښنو سره سره ورځپاڼه شروع کوي، یو څه فعالیت کوي. خو په ډېر ماهرانه او په ډېر علامه طرزي دغه د لیکنې سب کې چې سړی مطالعه کوي نو ډېر آرام او ډېر په کامل مهارت باندې د مختزي.
په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د مطبوعاتو نظام نامه په 1303 هجري شمسي کال تدوین شوه چې له مخې آزاد نشریې لکه نسیم سحر، نوروز، انیس، مجله ادبي کابل، اصلاح او داسې نورې رامنځته شوې. د شاه امان الله خان په وخت کې تقریبا 30 نشرې فعالې وې چې په مرکز او ولایتو کې چاپېدلې. امان افغان د مرکزي اخبار او نشری افغان د خبری ورځپاڼې په توګه خپرېدلې. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت فرهنګي معین محمد رسول باوري وایي چې په جریده او ورځپاڼه کې لپایله بیا تر اوسه فرهنګي برخې ته ډېر ارزښت ورکول په خپله نشریې ته ارزښت ورکول دي.
په دې وروستیو کې زه وینم چې په یو شمېر رسنیو په یو شمېر نشراتو کې جدي فرهنګي مسایل مطرح کېږي. څه وخت وړاندې ما یو لیکنه ولوستل چې هغه کې راغلی و چې د افغانستان په اړه په بهر او دننه کې چې هر ډول مذاکرې کېږي موږ د فرهنګي میراثونو د ساتلو تضمین غواړو. دا یو جدي مسله ده، خو کلتوري او د دې کلتوري مسلې په دا ډول مطرح کول معنی هغه ارزښت ښیي چې دا کلتور یې دې برخه کې لري. زه هیله منم چې کلتوري برخه په هیڅ خبرونه کې لپامه ونه غورځول شي.
د دیموکراسي په لسیزو کې د ورځپاڼو او جریدو لیکلو ته زمینه ډیره برابره شوه، نو ځکه خو یې شمیر هم زیات شو. په همدې دوره کې د افغانستان د مطبوعاتو قانون هم تصویب شو، خو د داود خان په وخت کې بیا ورځپاڼو وده ونه کړه. په 1950 کال چې کله د ثور د 8 منټې کودتا وشوه، د افغانستان د مطبوعاتو نظام هم بدلون ومونده. د هغه وخت هغه مهمې ورځپاڼې د ثور انقلاب، پیام او حقیقت انقلاب ثور وی. د ډاکټر نجیب الله پر وخت بیا ورځپاڼو پرمختګ وکړ، خو دومره وو چې نشرات باید د دولت تر څارنې لاندې وو. د مجاهدینو په دوره کې بیا د ګوتو په شمار شوې، د طالبانو په وخت کې هم تر یو حده چاپېدلې، خو کله چې انتقالي حکومت راغی ورځپاڼو او جریدو ورو ورو پرمختګ وکړ. د همګړۍ ګڼ شمېر دولتي او غیر دولتي جریدې او ورځپاڼې چاپېږي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت فرهنګي معین محمد رسول باوري وایي چې مطبوعات د قانون له مخې آزاد دي، خو د ملي ګټو پر ضد مطالب باید نشر نشي.
په ځینو مواردو کې ځینې ملي مسایل دي چې د یو شمېر رسنیو له لوري هغه په پام کې نه نیول کېږي، او یا په بل معنی ملي ګټو ته د زیان رسوونکي لیکنې هڅه کېږي. دا دوه حالتونه لري. یو حالت دا دی چې یو شخص باید اعتراض وکړي چې دا باید بررسی شي. که شخص اعتراض ونه کړي، بیا د اطلاعات فرهنګ وزارت دنده ده چې خپله د دې کمیسیون دپاره عرض شي او هغه ته خطي بررسي کړي. د دې مثالونه ډېر موږ لرو. د هغه قوانینو چې موږ یې لرو د هغو په رڼا کې برخورد شوی دی. مثلا یو شمېر خبرونو ته اختار ورکول شوی دی. هغه چې جدي هیواد ګټې ننګولی دي د هغو نشرات موقتا ځنډېدلي دي. یو شمېر خبرونو ته جزا ورکول شوی چې عذر وغواړي. د تخطي متناسب جزا ورکول کېږي.
د رسنیو په تاریخ کې یو مهم او ورځپاڼه د هیواد ملي ورځپاڼه ده. څه موده وړاندې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا د یادې ورځپاڼې اویایمه کلیزه ونمانځل شوه. د جمهوري ریاست فرهنګي مشاور زرین انځور وایي چې دی خپله د هیواد ورځپاڼې قلمي همکار دی. نوموړی د هغو لیکوالانو نومونه هم اخلي چې په هیواد ورځپاڼه کې مهم رول درلود.
هیواد یو ډېره پخوانۍ ورځپاڼه ده، البته اول جریده وه، یعنی په هفته کې یو ځل په دوشنبه خپرېدله د پښتو ټولنې د خوان. وروسته کله چې هیواد نشراتي مؤسسه جوړه شوله، بیا د ورځپاڼې په توګه یعنې هره ورځ خپرېدله. خپرونې تر ننه پورې دوام کړی دی. زه هغه وخت چې د ژورنالیزم محصل وم، زما لیکنې په هیواد ورځپاڼه کې خپرې شوې دي. په هغو کلونو کې ادبیات، فرهنګ، استاد عبدالروف بینوا د هیواد د جریدې لومړنیو هم مسؤلینو نه او هم د لیکوالو نه. دغه سم محمد ارسلان سلیمی، ګڼ شمېر لیکوالو، خادم صاحب لیکنې، د رشاد صاحب، د رشتین صاحب، د دوی ټولې لیکنې په هیواد کې خپرې شوې.
هیواد ورځپاڼه په 1928 کال د دولت لخوا تاسیس شوه. هیواد ورځپاڼه هر ورځ چاپیږي او په هیواد سربیره په یو شمېر نورو ملکونو کې هم لوستونکو ته په واک کې ورکول کیږي. زموږ همکاري فرشتي مرسل د هیواد ورځپاڼې له عمومي مسؤل زلمی شهبا سره مرکه کړي. په پیل کې ورنه پوښتلی چې هیواد ورځپاڼې په څه ډول شرایطو کې په کار پیل وکړ.
هغه وخت د پښتنو او بلوڅو پیوستون او ورځ وه، پغمان کې ولمانځل شوه. نو پریکړه وشوه د پغمان جرګې چې د دغه خلکو د پیوستون لپاره، خلکو ته د ذهنیت ورکولو لپاره، ملي وحدت ټینګښت لپاره هیواد ورځپاڼه باید د راډیو افغانستان د خپرونو تر څنګ وي. کله چې هیواد ورځپاڼه ایجاد شوله، په لر او بر کې تود هرکلی وشو. زه وینم اوس په کوټه کې هم هیواد وه، په پېښور کې هم هیواد وه.
چې د هیواد په ورځپاڼه کې معمولا څه ډول مطالب خپرېدل؟
په هیواد ورځپاڼه کې هغه وخت د لوی افغانستان د ازادۍ لپاره مطالب ځانګړي شوي خپرېدل، او د دې لپاره خپرېدل ونی کېدلې. له همدې امله لاره بار د دغه ورځپاڼې تود هرکلی وکړه، ځکه چې داسې یو خپرنیزې مطبوعاتي یا چاپي رسنۍ ته اړتیا وه چې پاتې شي د تاریخ په شکل باندې. ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې هم دې ته ډېره توجه شوې، خو هغه وخت جنګونه ډېر وو. په دې اړه د هیواد ورځپاڼې د ویش مسله کمه راتانګه شوله. موږ ټول کوشش کړی چې د سولې ژورنالیزم دلته پیاده کړو، او ډېره غوښتنه کوم د راکینو نه د حکومت د چارواکو نه چې په موږ باندې انحصار نشته. زه خپله د یو مسلکي ژورنالیست او د هغوی د یو شاګرد په صفت باندې کوشش کوم چې موږ خبرونې مسلکي وي.
که په آخر کې درته وایي چې په هیواد ورځپاڼه کې یوازې سیاسي مسایل خبرېږي که تفریحي او نور څه هم شته؟
هیواد ورځپاڼه لومړني مخونه اول وروستای دا خبرونه د ځانګړي شوي دي چې په دې کې وروستي مخ کې بهرني خبرونه هم دي، په دوه مخ کې سرمقاله ده او سیاسي مسایل دي، په دریم کې د خپل همکارانو گزارشونه ریپورټونه دي، د سپورت بخش ته یا د صحت بخش ته یا افغان اعلاناتي.
افغانستان کې د مطبوعاتو د نوې قانون له عملی کېدو څخه وروسته مطبوعاتو ډیر پرمختګ وکړ. تر دې دمه د اطلاعات او فرهنګ په وزارت کې ټول غیر دولتي اطلاعات ثبت نه دي. لدی سره بیا هم له 500 څخه زیاتې نشریې په مرکز او ولایتو کې خبرې کی. په دې هیله چې د افغانستان ورځپاڼې او جریدې نور هم پرمختګ وکړي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
با سلام و